د راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 25 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې د نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د مې تر دیرشمې پورې 3,004 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښتو چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,095 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره لون ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. رویترز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیه کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې ترهګرې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیر ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلواکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی، ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیرې سیشن بی پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهترلام کې دی و جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فرا ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص تو خغلې مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازاتو بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولې د شرعي احکام و شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهاتو لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګه هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتاب لیدل، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځنګ فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیق کوي.
بله، مننه مزبا صاحب. عزیزی صاحب تاسو ته درزو، لکه څنګه چې مزبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مزبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورسته سرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو کې د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا هیبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخص زمینه مساعد شوي. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویلې چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلې چې دوی د 2 میاشتو په واکمن نیکی داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځین نور سزاګانې تطبیقيږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق له اخره مجرم نه دي. حق وقت بالاخره نفر مجرم بالاخره گنل کیجی چې ده حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره ده حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې ده د جرم کړی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسالې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب، عزیزی صاحب، عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو د طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په 13 اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوی، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده تللی و او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمه تاسو قانوني نه بولی.
خاطر کوم جدی توضیح درکوم.
بله،
دا شی دی چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې، محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په تزاورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بلاخر قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پر اساس برنابانده دا محاکم ترسر نکیگی. یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بلاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات با حاکم بانده بلاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی و مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شک شه حقوی تا بلاخره فکر و چیچی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجرا کیگی.
منان عزیز صاحب، مصبا صاحب، کراشو هم دغه خبری تا چه مخی عزیز صاحب یادوانه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، خو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره 100 و 89 آیات کې دا بحث واضح شوی ده، او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکن دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 1922 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې بحث راغله و چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاور په نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانیده او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15-16 وکیلانو کار کوي، دای مدغم که بیرته عدلی وزارت ته لکه پخوا هم اندسی بود. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کړي، هغه تللی ده، یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، له مدرسه فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان، و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولار بل په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې، نو عدالت نشته تامین دی.
مننه امس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلې دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې یو د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوارم ستاسو دا بحث قطع کو، موږ اتهام نه واردو، ناپو خلک که تاسو ورته وای، همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو که د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو، د عدالت کلک ملاتړ کاو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
دا سیمه نه دا سیمه دا موږ ډیر راپورونه درلودل
کچې اجازه راکې چې ما خبر خلاص بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقاضا کې هم فساد موجود وو، هر هم شریعت سل په سل تطبیق نکیده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي، شریعت درسې وایي، دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده، زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات که بالاخره دقیقی دفکی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چه حقوی تا به صلاح ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی ایل به صلاح بعد به اصطلاح محاکمه سلاسی نهد، ایل تحقیق نهد، ایل وکیل مدافع نهد، بلاخت تحقیق باندید اخپل به با نظر باندید بلاخت تدقیقی دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق توجدید در دین اصلی رسالت در پیغمبر، اصلی رسالت در خلق و در احیادی، یعنی در حیات کتکوال دی، داد اساسی مقصد شریعت در حیات کتکوال دی، داست ندی که بالاخره خلق به صلاح وجه شد. حیال داست تحیید که بلکن فی القصاص حیاتون یا اولین الباب به قرآن که دار ناقلی دیش که در صلاح پر قصاص باندی پر دول بل خلق دل که حیات به صلاح در حیات پر پتو که امکنان شو بیدی. مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سواب اساس بنده مجرم کنال کشی پا خوی بنده قصاص تدیقیش نیده. هر متهم چه بالاخره به دیز لطای مراحل نه بالاخره پا خوی بنده قصاص تدیقیش.
من نه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان چې ټاکل کیږي کوم اساس باندې؟
دا مسله خو په افغانستان کې حل ده. افغانستان کې موږ مدني موارد لرو او د دې تر څنګه جزایي موارد لرو. د مدني مواردو کې موږ د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوي دي. د جزایي مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوي دي، او شخصي احوالو کې د همدغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفري فقه موارد هم په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه د جزا کود چې وزیر ولس کې نافذ شو، او د دې نه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس موږ خو یو بل مشکل داله رو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه، چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي، چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نه حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلد الاحکام، سید شرح مجلد الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وي د په دغه جریان کې هم مرتکلي، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. دا قانون چې جوړ شوی ده د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو، د اقتصاد پوهانو، د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي، نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې د شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه ده قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو کلې زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوها نه لري هغه شته. یعنی د وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغي کې عدالت نه تضمینی تر ټولو هم داسټونځه هم دغه کده.
من نه مزباس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نور هم د طالبان سره محکمه ویلی چې یو سلو پنځه یا کسان په اعدام محکوم شوی دی. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د دا یوازې په حاکم نه دی چې تا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په متوج خارونه کې په ولسوالی او چی بلاخر همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بلاخر حتی بلاخر سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی دارد یعنی دوست بدن نو و بدی وضعیت قداسی بد حالت دیچی. یعنی چون مملکت دیو دخلا ده قانون موجوده بل. قانون اساسی نشته، حکم قضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی ده حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامېده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی و چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغسې سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسرات کارونه بلاخره جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او بسرات احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرناکی داخل پیم نی مطلب داسې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه ده نکیدی. دا مشکل دادی چې هغوی به صورت اخپل نظر او سلیقې او ذوق او د بصلا سوء برداشت کېږي لاخر داسې کارونه تبصره کي او مسلمه چې دا بالاخره د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد شعري معرفي کي خلقو ته هم عقدمن کي او بالاخره دا کار هم دغسې نه ده که په رښتیا توګه چې د اسلام پرناکی خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وخت دا خو مشکل نه ده. ځکه شمون مسلمان نه یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دی. منتها دا ستاسو چې دا پروسه چې د علاقه کې مثبت ویلي دا پروسه د اول تر اخره په لغه په غلطه باندې نسب سلام الله دا پروسه غلطه وي. دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره استقامت پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زمان پسل دکی خود دا خود ما پسرد که خود